السلام علیکم د ازادي رادیو پښتو خبرونې ته شرغ لاست زموږ لالي بشریم د دې خبرونې تخنیکی چاري طاهر روشان پر مخړي اوریدونکو د خبرونه تال او ټال اونیزي خبرونې ته ځانګړې سوی د خو تر هغه مخکې د افغانستان او نړیوال خبرونه د طالب چارواکو په وینا د چهارشنبه په سهار په کابل کې یو مسافر وړونکي بس د چپکېدو په پیښه کې لږ تر لږه 15 کسان وژل شول. دا پیښه د اګست په 28مه سهار وخت کې د کابل په ارغندې سیمه کې رامنځته سوې ده. بس د افغانستان له جنوبه د کابل پر خوا روان و او د هلمند او کندهار مسافر پکښې سپاره وه. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویند عبدالمتین قانی رسنیو ته ویلي چې دا پیښه د بې احتیاطۍ په نتیجه کې رامنځته سوې ده او په پیښه کې 28 کسان ټپیان دي. دا پیښه یو څو ورځې وروسته له هغه ده چې په هرات ولایت کې د یوې ترافیکي پیښې په نتیجه کې یو بس اور واخیست او 9 کسان پکښې ووژل شول. د افغانستان د مرکزی آسیا د ګاونډي هیوادونو استازو په یوه غونډه کې د افغانستان د امنیتي، سیاسي او بشري ننګونو په اړه خبرې وکړې. د افغانستان لپاره د قزاقستان، قرغیزستان، تاجکستان او ازبکستان ځانګړو استازو د سېشنبې په ورځ په تاشکند کې سره ولیدل. د معلوماتو له مخې په استانه کې ترسره سوې د مرکزی آسیا هیوادونو د مشرانو تر شپږمې مشورتي غونډې وروسته د ګډو ګټو پر مسئلو د خبرو لپاره د یو خپلواک سیمه ییز پلاتفارم پر جوړېدو ټینګار وسو. دوی د افغانستان لخوا رامنځته کېدونکو امنیتي ننګونو، د پولي شاوخوا تهدیدونو او په دې هېواد کې د وروستیو پرمختګونو له امله رامنځته سوي بشري بحران ته د ګډ ځواب ویلو پر اړتیا ټینګار وکړ. په داسې حال کې چې یوه مرکزی آسیا هېواد هم د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، دوی د سرحدونو پر مدیریت، د ترهګرۍ پر ضد د مبارزې، سوداګرۍ او د بشري ملاتړ په برخو کې د طالبانو له حکومت سره تماسونو ته دوام ورکړی دی. د برتانیا ټلګراف ورځپاڼې د طالب چارواکو له قوله راپور ورکړی چې وایي دوی به له هر چا سره کار وکړي چې افغانان بیرته افغانستان ته ستانه کړي. دغې ورځپاڼې د یوه طالب چارواکي له قوله چې نوم یې نه دی خپور سوی ویلي چې وایي د برتانیا هر څوک افغانستان ته ولیږي طالبان به یې ومني. دغه کس ویلي چې د دې کار په بدل کې له برتانیې پیسې نه غواړي، خو افغانستان ته د ستنېدونکو لپاره به د مرستې هرکلی وکړي. دا وروسته له هغه چې د انګلستان د ریفارم یو کې په نوم باندې یوه سیاسي ګوند شي اړخې مشر نایجل فراج د سې شنبې په ورځ د انتخاباتو ګټلو په صورت کې د سلګونو زره پناه غوښتونکو د ایستلو پلانونه اعلان کړل. په راپور کې راغلی چې نایجل فراج د خپل اعلان پر مهال دا هم وویل چې افغانستان غوندې هیوادونو ته به د کډوالو د بیرته منلو لپاره 2 میلیارده پونډ مرسته چمتو کړي او پر هغو هیوادونو به بندیز ولګوي چې په دې برخه کې همکاري نه کوي. او د اسرائیل پاوز د چهارشنبه په ورځ ویل چې د یمن لخوا یو توغول سوی توغندی یې کشف کړی او شنډ کړی دی. حوثي وسلوالو چې د ایران له ملاتړه برخمن دي د غزې د جګړې له پیله وخت نا وخت د اسرائیل پر لور توغندي ویشتلی دي. حوثیان وایي دا ډول بریدونه د فلسطینیانو د ملاتړ په هدف کوي. اسرائیل هم د دغو بریدونو په ځواب کې په یمن کې د حوثیانو سنګرونه ویشتلی دي. د حوثي سرچینو په باور د تېرې یکشنبه په ورځ پر سینعا د اسرائیل په برید کې لږ تر لږه 6 کسان وژل شول او څه باندې 80 نور ټپیان شول.
تال او ټال
پیغامونه، خبرې اترې، سیمه ایز دودونه او سندرې.
د تال او ټال ډیره قدر منو اوریدونکو السلام علیکم، غرمه مو په خیر. هیله مندایم تاسو ټول راته جوړ رو خوشاله اوسئ. یو ځل بیا تاسو ته راغلاست وایم ازادي راډیو ته او د تال او ټال خبرونې ته. هیله مندایم چې د نننۍ خبرونې تر پایه هم ما سره ملتیا ولرئ. اوریدونکو اوسئ، نن هم یو دروند او قدرمن میلمه له ما سره په خبرونې کې دی چې زه به تاسو ته معرفي کوم. ښاغلی محب الله زغم د افغانستان له تکړه شاعرانو او لیکوالانو څخه دی. په خبرونه کې به له دوی سره د لیکوالۍ په اړه خبرې وکړو، همداسې د دوی شعرونو په اړه به خبرې وکړو، دا چې څنګه یې لیکوالۍ ته رامخه کړې ده، په دې به هم پوسو، او د خوښې سندرې او سندرغاړي څوک دي دا به هم واورو. راغلاست وایم او یوه نړۍ مننه چې په نننۍ خبرونه کې موږ سره ملتیا لري او زموږ بلنه مو ومنله.
سلامت سیدان شما مننه دی بلین نه کوردن
دیره مننه. پلومری سر کی را ته وایسته چې مسافر شپې ورځې مو څنګه تیریږي؟ ان شاء الله هر څه خدي سم دی.
خیلی بوله نو دیر شکایت بخنوی خوم مسافری خوبالستان زیلری داسی او حالت دی لکه سڑه چه پو برزخ کیوی نده دی خوامی نده حقی خوام
دی مسافری دغه حالت دی تاسو پا مجوند پا طولنیز جوند مو چی کار مو دی مسلک مو دی لیکوالی پا برخم چوم را غیز کرده دی
پا طولنیز جوند بانی خود دیر اثر کهی پا دی چه مکتسی دیغه خبر گرمجاز خلکی و اجتماعی علیکی مو زیاد دی بخیر نابلد کسرم چه مخمخی و خبری اتری و مجلس ورسرکو و نو پواتن که ملگری اندیوالانوی وقت نا وقت مجلس نوالداری دلتنو نا ملگریشتا او نا در بحرانیان سر سرهی اغسی مجلس کولشی دوی لک ساره دی پا اجتماعی راو بیتو که نو دا تا دن پسری بانده اثر کهی ساره لک زوروی او کارونم دستی دی چه زموگ دو وطن اکثر وردیاوی زدکلی مسلکونه دلتا پا آسان نمدل که یا دیر زیار خواری دیر کوخ خواری چه سڑی جانور تا آیار که او هر چه بیال سفر دیر تا پیل که نو دا هر چه یا چه زورون که دی خوب بیال چه سڑی دی وطن حالات تا گوری یا وال تا دی خلکستون زیده چه گوری یا دی چاروکو چلن تا چه گوری بیا پاندی آلم شکر باسی
زغم سب چون وقت که یستاسو ملحی واده بحری هستی او پا بحر ملکو که جواند کوی
تقریبا سبان درنیم کالا که چه لواتا نلواتا ایم
سبان درنیم کالو که آیا تاسو لیکنه کری ده لیکنه می مطلب دی یو کتاب لیکل لغسی وڑی وڑی لیکنه همک طول تازه او موک هر چوگی کوایی سی کبیه دی کتاب لیکل یا هم دیده سی او داستان یا کسی یا کم ناول مو لیکل ایده پام دی موده کی؟
یو ناول می چه دیر کلونه پخواه می پا افغانستان که پایل کرده و داغسی نمگرده پاتی و آغن می دل تا بس پر که چرا غرم پا می لمره و میاشته که او چولان دی کسی می لیکلی دی یو بل ناول می نوی پایل کرده دی چه یو چه می لیکنه دی نور نو دسی کم مستقل اثر چه دل تا می پایل کرده یا پایل درسه ولی وی دسی چنشته
غواره دسی کم ناول ولی که یا دسی یا کم کتاب چی دی تاسو اغا دی کدواله جوند لپایل وی لکمی ورزی چی تاسو لافغانستان را و تلی استی تر او سپوری دا غدره کل غواره دی کم کتاب پا منز که دی او ناول پا توگه تاریخ تا وسپاره یا ویلی که
دی بانده می خلا فکر نده کرده خو فکر کن چه دا بخام خواه و رسته و رسته پا کسو که پا ناولونو که جان راخی او اوز خود دستی آلاته چه فکر کن چه دا عاطفی بار زیاد دی پا دا غسی آلات که سندیکل فکر کن چه بیا یو چه هنر پیکا کهی خو که دغا عاطفی تجربه پخیشی وقت پیتیشی او لگروست سره لری ورته او بوری بیا امکان لری شی اغا وقت که هنری کسا ور نجولشی خودم گره دست چپ
زه غواړم په دې پوه سم د شاعرانو یو خبره داسې وایي کله موږ شعر لیکو شعر همیشه نسو لیکلی او دلیل یې دا ده چې همیشه په موږ باندې الهام نه راځي د لیکوالۍ په اړه څنګه مسله ده لکه لیکوالی هم دغه سکم الهام لري، لکه لیکوالی هم د سکم ځانګړی وخت لري چې تاسو باید کینی ولیکي یو څه، یو کیسه یا یو ناول ترڅنګي، یو څه تاسو په زړه کې یا مغزو کې ګرځي، او یا هم کم دغه له ټولنیزو ژوند نه تاثیر اخلي، یو ناول یو کیسه له د لیکوالۍ یو برخه ترې جوړوي.
زه فکر کوم چې دا د انسان په ذهني حالت پورې اړه لري. کله کله ذهن مغزه دې ته چمتو نه وي سړی که په وخت کې هر څومره په ځان فشار راولي څه نشي لیکلی، او په ځینو حالتونو کې بیا دغه ذهني حالت دې ته چمتو وي، دې ته برابر وي چې سړی څنګه کمپیوټر ته کښېني او په کیبورډ ګوتې کېږدي، تخیل او تفکر او دا هر څه کار کوي او سړی آسانه لیکل کولی شي. موږ په مختلفو حالاتو کې څه لیکلي دي، حتی کله کله یوه کیسه مې په لاره کې جوړه کړې ده او په ذهن کې مې پخه کړې ده، بیا چې کېناستلی یم هغه مې لیکي. کله داسې چې چار چاپېره خلک دي مجلس کوي، زه ورسره ناست یم، یو څه لیکم، د دې غږ بېخي نه اورم ځان کې ډوب یم. خو اکثره کیسې چې مې لیکلي دي هغه په نیمو شپو کې لیکل شوي دي، په نیمو شپو کې ناوخته شپو کې چې ټول ویده وي او غږ وګړي، بیا په هغه وخت کې مې تخیل ډېر ښه کار کوي.
په ټوله کې د کیسو لیکل، د داستانو لیکل، ناولونه او هغه د لیکوالۍ هغه ډیری برخې په تخیل او په مغزو په ذهني حالت پورې تړاو لري. د تاسو د لیکوالۍ سبک ډیری په کومه برخه باندې ډیر فوکس کوي؟ لکه لیکوالۍ کې هم ځینې برخې دي، کیسې دي، لنډې کیسې دي، اوږدې کیسې دي، د ماشومانو لپاره کتابونه دي لکه ناولونه دي، همداسې د تاریخ په برخه کې لیکوالۍ ده. تاسو ډیری هغه تمرکز مو په کومه برخه باندې ده؟
زه زیاتره لنډې کیسې ناولونه لیکم، او همدارنګه د ماشومانو دپاره کیسې او ناولونه د کار ډېره برخه مې همدا ده. او په دې غیر تخیلي برخه کې یا نان فکشن کې هغه کې نو مقالې راځي او ژباړې راځي. مثلا یو یونلیک دی چې پخوا مې لیکلی و د امریکا د سفر، نومېده د ادبیاتو ښار. نو خو څه چې ډېر راته مهم دی همدغه د فکشن برخه ده، د کیسو او ناولونو برخه.
او د ناول لوستل هم همدغومره خوندور وي، همدغومره علاقه مند کېږي انسان ورته، لکه څنګه چې تاسو لیکي او تاسو د په لیکلو کې خوند درکوي. د ما پوښتنه دا ده چې له څو وخت راهیسې، څو کلن وستې، له کومې مودې راهیسې تاسو دا تصمیم ونیول سي د لیکوالۍ برخه کې فعالیت وکړئ، لیکنه وکړئ؟ له څو وخته مو شروع کړې ده او لومړنی لیکل مو څه و، څه مو لیکلي وو؟
نور اکثر لیکوال مختلف دی دغه لیکوالۍ پیل مې. اکثر لیکوال په کمکینی عمر کې، په زلمی کتوب کې یا په ځوانۍ کې کار پیلوي. خو ما تقریبا په 40 کلنۍ 50 کلنۍ کې لیکوالۍ پیل کړه. تر هغه مخکې مې څه نه وو لیکلي.
دلیل تاسو په څه کې پیدا کړه؟ ولې مو په 40 کلنۍ کې لیکوالۍ ته مخه کړه او دلیل یې څه و؟
داسې چې په ځان مې باور نه درلود، البته زه مې ورته تخنیدر په زلمه کتوب کې په اتم نهم صنف کې چې وم، اوخ کې مې ځینې ناولونه او د لنډو کیسو کتابونه لوستل، مثلا د ویکتور هوګو بے وزلان یا بینوایان چې دی کنه، یا د بالزاک د ځینو ایرانی لیکوالو اوخ کې پښتو کتابونه بیخي کم پیدا کېدل. نو دغه کوم نړیوال آثار چې فارسی ته ژباړل شوي وو ایرانیانو ژباړلي وو، دا په کابل کې ډېر پیدا کېدل. هغه به مې لوستل کله کله. حتی یو ځل په دې نهم صنف کې چې وم، زما یو ماما وو، هغه د پوځ افسر وو، هغه په جګړه کې ووژل شو. بیا نیت مې وو چې د هغه کیسه ولیکم، د هغه د ژوند، خو د ناول په شکل. البته دا وخت د ویکتور هوګو د ناول نه ډېر اغېزمن وم. ځینې کرکټرونه د ده په ژوند کې داسې وو لکه د دې بینوایان په ناول کې چې دي. یو څه مې و هم لیکه، البته په فارسي، خو داسې راته ایسېده چې زه کیسې نشم لیکلی. په دې چې کله چې مې یوه کیسه چاته کوله، هغسې جزئیات چې په کیسه کې مهم دي هغه مې نشوای ویلی. کیسه به مې ډېره لنډه او غرخه تکي به مې ورته تېرول، او فکر مې کوه چې په لیکنه کې به هم دغسې یم. بیا نو په دې تېر عمر کې مې چې کیسه لیکل پیل کړل، هغه داسې وه چې په هلمند کې مې یو کال په یو شخصي کلینیک کې کار کاوه. هلته تقریبا داسې وه لکه اوس دغه مسافرت چې دی، اوس په دې مسافرۍ کې څوک نه لرم ملګري چې ورسره خواله وکړم. په دې چې شاوخوا ته مو چې دي دا ټول جرمنان، دوی هغسې انډیوالي چا سره نه کوي او په ژبه چندانې سره نه پوهېږم. هلته چې وو هلته هم دغسې وضعیت و، دغه وضعیت په دې چې هلته زما او د دې خلکو د مفکورو ترمنځ ډېر زیات توپیر و، او د دې خلکو ژوند، د خلکو ستونزې چې مې لیدلې، دغو شیانو ځورولم. نو دا چې څوک نه وو چې دغه خواله ورسره وکړم، نیت مې وکړ چې دا ولیکم او د کیسو له لارې خلکو ته ورسم. دا په حقیقت کې د زړه تشول و، د زړه بڑا سیستل و. خو البته ادبیات سره مې رابطه همیشنۍ و، هر وخت به مې ناولونه او کیسې لوستلې، ادبي خپرونې به مې تل اورېدلې، مثلا د ازادۍ راډیو ادبي خپرونه په هغه وخت کې په شګو کې چې نه وه، دا به مې نه قضه کوله. او په خیال کې به مې دغسې دنیا جوړوله چې یو وخت به زه دغسې کیسې لیکم او به راډیوګانو نه خپرېږي او راډیوګانو سره به مرکې کوم. نو پایلې دغسې وه.
زه فکر کوم د راډیو او ټلویزیون شتون یا رامنځته کېدل په ټولنیز ژوند باندې د موږ تاسو ډېر مثبت اغېز کړی دی. له همدغه د راډیو له اورېدلو، لکه تاسو چې وویل، علاقه مو پیدا کړله او لیکوالۍ ته مو مخه کړله. هغه کومې کیسې، داستانونه او ناولونه سي په یا ډرامې سي په راډیوګانو کې به خپرېدلې، نو همدغه سي د ډېری خلکو په ژوند باندې اثر کړی دی. او ډېری له همدغې راډیو له لارې څوک لیکوالان سوي، څوک شاعران سوي، څوک مینان سوي، او څوک هم سندرغاړي. سندرو په اړه ورا سم، تاسو سندرې هم اوري؟ کوم برخې سندرې ډېر خوند درکوي، او تر څنګ کوم سبک ډېر خوښوي؟
والله سندر سره مې مینه ډېره ده. د سوېل چې چاره کوم سندر اورم، او کله کله کلیوالي سندرې خوند راکوي، کله بیا غزل، کله نور پاپ او لایت، دغه نورې سندرې. البته دا د انسان ذهني هغه پورې فرق دی کنه، لکه ډوډۍ دپاره چې کله یو شي په سړي باندې ډېر ښه لګېږي او اشتهایي ورته زیاتوي، کله بل شی. د سندرو مسله هم همدغسې ده.
دغه د خبرونه په دې برخه کې زه غواړم د تاسو په خوخه باندې وسندره واورو او ریدونکو هم واوري. تاسو کومه سندره خوښوي چې درته خبره وکړم؟
که د جاوید امیرخیل سندره د لایق صاحب شعر چې دی یو باطر ملت د باطر ملت سندره خبره کوي.
حتماً پسترگو درناو ریدونکو ورزو دی خاغلی لیکوال سای پا محبلا زغم پخوکا باندی جاویده مرخیل پغک سندره رو تاسو تا دی او دی ازادی راژیو طولا ریدونکو تا دالیوی ورستل سندری برترا گرزو.
دا زمان دستر گوڑان دی غنی گورا چتیری گی دا زمان دستر گوڑان دی غنی گورا چتیری گی یو باطر ملت غرقی گی یو مضبوط وطن ناڑی گی یو باطر ملت غرقی گی یو مضبوط وطن ناڑی گی ہائے ہائے وطن ہائے ہائے وطن ہائے ہائے وطن خدایا داتے سرا اکھڑن چیو نر تیرا پرن خو خدایا دا دې تر وکړل چې یو نر دې را پرن خو هر کمره تا چې تکیا شو لکه شګارا شړیږي هر کمره تا چې تکیا شو لکه شګارا شړیږي یو باطر ملت غرقېږي یو مضبوط وطن نړیږي های های وطن hai hai watan hai hai watan
khudaya saranga badal shu da afghan drano khubun ba har cha che muntakiya shu ba prada yo plural ki da dit sa bala takda smang pade badmar go khalko na lata cha khadari ki na ladui cha khasharmi
شملہ غلط شملوی چپ نر باندی وی لکھا شملہ غلط شملوی چپ نر باندی وی لکھا شملہ غلط شملوی چپ نر باندی وی لکھا اس پہ ہر کدو جگی گی اس پہ ہر جڑا خوری گی اس پہ ہر کدو جگی گی اس پہ ہر جڑا خوری گی یو باطر ملت غرقی گی یو مضبوط وطن نڑی گی ہائے ہائے وطن ہائے ہائے وطن ہائے ہائے وطن ہائے ہائے وطن بزل یو نړې دا میړن یو یو دنیا دا برمو بزل یو نړې دا میړن یو یو دنیا دا برمو بزل یو نړې دا میړن یو
درم می دا تاریخ لا پانو لویگی دا غروب پلوری درم می دا تاریخ لا پانو لویگی یو باتور ملت غرقیگی یو مضبوط وطن نڑیگی های های وطن های های وطن های های وطن های های وطن های های وطن
تال او تال ډیرو خو غوریدونکو به هم تاسو ته راغلاست او مننه نه خبرونه تا ول مو سره ګران قدرمن میلما محب الله زغم دی افغانستان له تکړه لیکوالانو څخه میلما دی زغم صاحب دی کتابونو پاړه یا د لیکوالۍ پاړه پوښتنه دی وکړي بیا هم غواړم پوښتنه چې څومره اثرونه چاپ شوي دي څومره کتابونه په ټوله کې تاسو لری او څومره ناولونه دي څومره د ماشومانو د پاره دی حساب استه در سره امریکا ته لیکل یو لیک ډیر معلومات واخلم او زه اوریدونکو پوسو ما ویل د لیک یادونه مو وکړه چې تاسو امریکا ته یو لیک لیکلای دی دغه پر از غواړم لیک ډیر معلومات واخلم لیک په څاړه او څنګه لیکلای او کوم خلک مو کوم لیکلای او آیا جواب مو تر لاسه کړ کنه
زه فکر کوم چې ما به دا کلمه سم نه وی تلفظ کړی یو لیک مې مطلب یو لیک یا سفرنامه هغه د سوچ په 2012 کال کې د امریکا ایو په هانتن ته وربلل شو یوم یو درې میاشتنی پروګرام و د انټرنیشنل رایټینګ پروګرام په نوم په دې پروګرام کې به هر کال مختلف ملکونو څخه شاوخوا دیش څباندیش لیکوال او شاعران وربلل کېدل د پروګرام هدف دا و چې ویلي چې دا لیکوال چې دی هر څوک په خپلو ملکونو کې مجبور دی چې د ژوند روزګار د چلولو دپاره یو کار وکړي غیر د لیکوالۍ ځکه چې په لیکوالۍ خو پیسې نه ګټل کېږي که نه نو دوی د لیکلو دپاره آرام وخت نه لري نو دغه پروګرام په همدې خاص جوړ شوی و چې هر کال به د مختلفو ملکونو د لیکوال به یې وربلل درې میاشتې به یې هلته ځای او امکانات ورته برابرول او سفرونه او د نورو ښارونو لیدل هغه به هم ورسره و بیا نو ادبي غونډې به هم وي دغسې پروګرام و هلته چې تللی وم نو بیا د همدې سفر په واره کې مې دغه کتاب لیکلی دی چې د ادبیاتو ښار نومېږي هغه ښار چې موږ ورته تللي وو آیوا ښار دا د یونسکو لخوا د ادبیاتو خوا د ادبیاتو ښار لقب ګټلی دی خپل معیارونه لري یونسکو چې یو ښار ته څنګه دغه لقب ورکوي دا ټول بیا په دې کتاب کې راغلي دي نو د همدې سفر لیدنې اورېدنې او تجربې خاطرې دا په دې کتاب کې راغونډې شوې دي
ډېر ښه زغم صاحب د ماشومان لپاره تاسو کتابونه ناولونه یا لنډې کیسې لیکلې دي آیا ماشومان په ژوند باندې چې کله دوی وغواړي له کوچنیتوب نه له کوم عمر نه چې وکولی سي دوی کیسې یا ناولونه ولولي څومره مثبت اغېز کوي د ماشومان لپاره کتاب لوستل څومره ښه دی چې له همدغه کم عمر نه دوی په کتاب لوستلو باندې عادت
دخو دیر اثر لري په مشمول باندې پدی پکتیا کې استاد محمد الله مسعود د خوانځي او د خوانیز مرکز استاد دی. هغه مشمول ته تل کیسې لولي او ناولونه ورکوي چې ویل ولي بیا یې غږوي چې ور باندې تبصره وکړي خپل نظر ووایي. د همدې دغې تجربې را وښوده چې ماشومان څومره ښه استعدادونه لري او که لاره ورته هوار شي دوی څومره ښه پرمختګ او وده کولی شي. نو د ده په شاګردانو کې ځینې داسې دي چې په ډېر کمکیني عمر کې کیسه لیکل پیل کړی او په دې کې د یوه کیسه دا سږ کال د ماشوم ادبیاتو کورس چاپ چې ډېره ښه کیسه ده او هغه پخپله ګمان کوم چې له څوارلس کلن دی که دولس کلن دی دقیقه نه هېر دی چې کلندی کوم څه پر دې څنګه کینی عمر کې کتاب چاپ شو. دا که سي یو څلور کاله مخکې په افغانستان کې شو هغه وخت کې د موسم د ادبیاتو بنسټ د دوو موسمونو کتابونه چاپ کړل چې دوی نجونې وې چې یو اته کلنه و بل ګمان کوم چې نه کلنه و او هغوی هم ډېرې ښې کیسې لیکلې وې. نو کچری ماشومانو ته کیسې ولوستل شي واورول شي کتابونه ورته واخیستل شي او کار ورسره وشي د دوی تخیل او تفکر ورسره روزل کیږي او په دې کې هم د هنر استعداد غوړیږي.
ډېر ښه. د ماشومانو پر ژوند باندې لیکوالي یا هم دغه د کتاب لوستل وکن مثبت اغیز کوي. زه هیله مند یم چې تاسو وکولای سئ راتلونکي نسل لپاره ماشومان لپاره لا ډېر کتابونه ولیکئ، کیسې ولیکئ، لنډې کیسې ولیکئ او ټولنې ته یې تقدیم کړئ. د راتلونکي لپاره د تاسو پلان څه دی؟ غواړئ کوم کتابونو باندې ډیر فوکس وکي، ډیره توجه ورته وکي چې اماغه ډول کتابونه تاسو لا هم ولیکي او ټولنې ته وړاندې کړئ؟
البته په دې کې خدیر څه لرم چې دا کار حکومت او کار کوم خو دا چې وو به شي کنه دا جلا خبره ده. یو شی چې هغه به خامخا کوم چې کله فرصت راته برابر شي هغه د ماشومانو دپاره د فلسفې زده کړه ده په کیسو کې. البته هغه داسې یو تخنیک دی، یوه لاره ده چې ماشومانو ته کیسې لیکل کېږي یا نورې کیسې راخیستل کېږي او په هغې باندې بیا بحث کېږي پوښتنې او ځوابونه چې د ماشومانو ذهن منطقي استدلال او تفکر او انتقادي تفکر ته برابري او د په عملي ژوند کې د فلسفې په اهمیت او کارولو پوهېږي ورلو سره. نو نه پوهېږم چې دا به کله رانه وشي خو نیت ورته لرم.
ډېر ښه، بریالی اوسئ. زه هیله مند یم چې په لنډ وخت کې وکولای سئ خپل دغه هیلې ته ورسیږئ. د خپل ژوند په اړه راته وایستئ، آیا ستاسو د ماشومانو لا د اولادونو له جملې څخه کوم یو علاقه مندي لري لیکوالي برخې ته؟ آیا کوم یو غواړئ چې د تاسو پر قدمونو قدم کیږدي او په همدې لار ولاړ سي؟
نه والا، یوازې مشر زوی مې هغه چې کله وړوکی و له څلورم پنځم صنف کې و یو پنځه شپږ کیسې ولیکلې او استعداد یې ښه و، والله ښې کیسې لیکلې وې خو بیا یې پرېښې تر نن پورې نورو هېڅ څه نه دي لیکلي او اصلا ادبیاتو سره علاقه ډیره کمه ده. د ټولو
فکر کوي چې دی ماشومانو پر ژوند محیط لا ځای ډیر تاثیر کوي. لکه دوی که په افغانستان کې وای شاید هم دغه برخې ته دوام ورکړی وای او په همدې لاره تللی وای، او اوس چې په بهر ملک دی علاقه مندي او محیط هر څه بدل شوی دی، همداسې ده؟
البته محیط فرق کوي او محیط اثر لري، خو نه زما زامن خو تر درې کاله وړاندې په افغانستان کې تر درې نیم کاله وړاندې یعنی هلته زلمی شول بیا راغله دې خوا ته، داسې نه وو چې دوی په ماشومتوب کې له وطنه راوتلي وي، همالته وو. خو د هر چا دغه ذوق او علاقه بیل وي، نو دا سړی باندې تحمیلولی نه شي او باید تحمیل نه کړي. ما دوی خپلې خوښې ته پرېښي دي چې هر څه د دوی خوښېږي، خو لیکل د هېچا هم نه خوښېږي په دوی کې.
ستاسو پیغام څه دی راتلونکي نسل ته او هغه کسان چې په افغانستان کې دا اوس اوسي، علاقه مندې لیکوالۍ ته، شاعري ته او لیکلو ته لري اما امکانات نه لري یا هغه حالات ورسره برابر نه دي یا یې نسي کولای، ستاسو پیغام هغوی ته څه دی؟ یا همدغسې کوم علاقه چې دوی لري کار وکړي، شته او کم امکاناتو کار واخلي، او که د ژوند نورې برخې پر مخ یوسي، و هغه کوم علاقه چې دوی لیکوالي او شاعري او دغه دې ته لري هغه همداسې پرېږدي؟
زه فکر کوم چې هر څه چې ذهن ته ورځي که هغه ولیکي دا به ښه وي. ذهن به یې فکر کولو او په تخیل به روږدی وي او لاسونه به یې په لیکلو روږدی وي. دا مهمه نه ده چې خامخا د یوه کیسه څوک ولیکي، خپله خاطره دې ولیکي، دا د ورځنیو پیښو مهمې خبرې دې ولیکي، هره ورځ چې څه ورباندې تېرېږي، چې څه په ذهن کې ورګرځي دا دې ولیکي. او بله دا چې مطالعه زه فکر کوم چې ډېر اثر کوي، که مو پام وي کله چې د شعر یو کتاب لولي په خپله هم یو رقم داسې شاعرانه حس درکې پیدا کېږي، دغسې چې کیسه سړی لولي، چې کیسې ولولي، تخیل را بیدارېږي او زړه لیکلو ته تخنیږي. نو څوک چې د لیکوالۍ استعداد لري او مینه ورسره لري، که فرضاً دغسې حالت ورته پیدا کېږي چې څه نه شي لیکلی، بیا د مطالعه ناولونه او کیسې دې ولولي، که وخت به ګوري چې بېرته تخیلي فعال شوی دی او لیکل کولی شي.
ډیر زیاته مننه کوم، سلامت اوسئ، مننه چې خبرونې کې را سره برخه واخیستله او زموږ میلمه وئ. زه غواړم د خبرونې په پای کې بیا هم ستاسو په خوښه باندې یوه په زړه پورې سندره واورو.
سلامت اوسئ، هیله کوم چې هیله مې ده چې په اورېدونکو د اوږدې خبرې غمېدلې نه وي، که ممکن وي د شفیق مورید سندره د بلال خوږ غزانه که دا خبره کوي.
واقعا زړه پورې سندره ده او له ډېرې مودې وروسته به یې نن هم زم واورم او اورېدونکي به یې واوري، تاسو دې هم ډالۍ وي. د شفیق مورید سندره به واورو، خو له مخکې له سندرې له تاسو نه یوه نړۍ مننه کوم. انشاءالله چې بلې مرکې کې مو ته خبرې کوو، مرکه کوو، تاسو ټول هیلې و ارمانونه پوره شوي وي او د ماشومان دپاره م هغه کومې کیسې یادونه هم چې وکړه هغه مو هم لیکلې وي. ڈیرا مانا نا کام ہی چاری
خدا دملا افغانستان
بلال خوگا آزانا دی ملالی قربانا دی بلال خوگا آزانا دی ملالی قربانا زما مینے زما زانا خائستا افغانستانا زما مینے زما زانا خائستا افغانستانا دی بلال خوگا آزانا دی ملالی شان بادے سرگن شی او کھلے شان بادے سرگن شی بخندا بدل تجن شی دا ٹوٹے ٹوٹے قومونا دب بیا سر پیون شی دب سن دے ترے تم شی لوئی ملت شی لوئی افغانا زمامینے زمازانا خائستا افغانستانا دبلال خوگا آزانا دملال قربانا ظالم غرور بماچی او دے ظالم غرور بماچی قسمت بمون جاچی دعا گانے برا ٹولے بونڈے دے ہر پاچی قافلہ بشید امن گلوں کے روانہ خائستہ افغانستانا جب لال خوگا آزانا دملال یا قربانا علم علم شی عرفان شی او علم علم شی عرفان شی دخواگے میں نے داستان شی دے حکمت لے برکاتا داس خلے شی ودان شی چھ سلور کنج دنیاوی ساد پوہے ترجمانا زمامینے زمازانا خائستہ افغانستانا دبلال خوگا آزانا دملال یا قربانا زمامینے زمازانا خائستہ افغانستانا زمامینے زمازانا خائستہ افغانستانا زمامینے زمازانا خائستہ افغانستانا
اس کولای سی خپل رګیس پیغامونه مخته په 00 00 22 23 25 00 راولي گئی لونه پیغام اورو
هر چاته نور کولاس د مینې هر چاته نو آی چمرن در پسې بل السلام علیکم وړاندې خور ته سلام همدا سی ټول ام کاران ته سلام اله د چتا سوبراته شیاس لیکن تراغل حیا محبت د هلمند ولایت مرکز لشکرګانه تاثر پلین کې سندره غواړم د خان کرباغي په ژغ باندې چوي دا رنگ دی ولې زړ دی جانانه همدا سندره به راته خبره کوي جالی دی زما ملګری چې مګل همت ته لیلا محبت ته مینې ارمان محبت ته شکیبا محبت ته او نارنګ د تال او چال د خبرونې ټول مینهوالو ته د ډالۍ په دې هیله وړاندې خوښ چې زما پیغام به نشر کړي او ما ډېر زیات پیغامونه پرې ښوولي دي خو هغه تاسو نه دي راته خپاره کړي نو هیله کوم چې همدا پیغامونه مې راته خپاره کړي نور تاسو ته ښه وخت
حیا محبت سلامونه ته دی علیکم السلام له پیغام او ټپو څخه د ډیره زیاته مننه کوم د خان قرباغي سندره مې پرونی خبرونه کې درته خبره کړې ده نن به دیو بل اوریدونکو په خوږه سندره واورو
مرسل خوري ته ته وډه علی وی د تور سترګونو دیزار شم د تور سترګونو دیزار شم چې راته ګوري زه دې روغ لونه کړم السلام علیکم زه د پیغام په لیک در سره لیلا ارمانی ام له غزنی نامت و سندره نشر کې لطیف ننګرهارې وی وې ستاد سترګو انسان یو یو کم دا سندر ومدار ته نشر کا زه قبل زن غړم دا بشمې په پلزی تا ګلاله ارمانی ته او منی ارمان محبت خورته وډالې وی خدای پامان خخ پرونه
علیکم السلام لیلا ارمانی له غزنی څخه یو نړۍ مننه له کلی پیغام دی ورځ دی خو کې سندر دی او ورو
یا رستا د تورو سترګو
زو زموږ اوریدونکو لري تعالی او تعالی خبرونه یې استراز تاسو پیغامونه راخلو.
بلې السلام علیکم. سلامونه سلامونه د حزادې ریډیو د تعالی او تعالی خبرونه وړاندې خور کې تاسو تخنیکی همکار ته نه کې هیله سلامونه ته رحمت وړاندې کوم. ز جنان جنیم د لمند ولایت خانشین ولسوالۍ د تاغز د مرغې د سیم څخه حزادې ریډیو تعالی او تعالی خبرونه ته د پیغام پریږدم. مرسل رضی خور زو شیر ترنده زموږ طرفه ته د تخنیکی همکار ته وټول اوریدونکو ډاله وي وای لکه شګه را شړیږي پښتانه لکه شګه را شړیږي پښتانه چې ولاړ بیرته غورځيږي پښتانه لکه شګه را شړیږي پښتانه چې ولاړ بیرته غورځيږي پښتانه خوشال خان د مغول په بازار کې خوشال خان د مغول په بازار کې په ډیر کم قیمت خرڅيږي پښتانه الهي په خپل مدد سره یو کړی کلای په خپل مدد سره یو کړی سو بلر او بر وسیږي پښتانه لاټک تر کندهار لوی ټبر دی لاټک تر کندهار لوی ټبر دی ډیورل لین باندې بیلیږي پښتانه د همو تر اباسینه پښتانه دی د همو تر اباسینه پښتانه دی استرالیا کې هم وسیږي پښتانه موړای خورکی سندر براتنه شرکی د ماستر علی ادر د زماله طرفه زما ملګر ته ډالۍ وی لال محمد اکیار ته شاه محمود قریشی ته یار محمد ارمانی ته په کړم کې روپ مستری ته سلطان خیاط ته همدارنګ بسری کلا کې عبد الناصر لاله ته څوک چې زما اواز اوري د ازادي ریډیو د ټال ټال د خبرونه څخه هغه ټوبو ته ډالۍ وی د الله په مان د نشریدو په اله
جانان جانی سلامونه ته دی علیکم السلام مننه له شیر او پیغام څخه دی د ماستر علی حید سندر د تاسو ته را لوي خبرونه کې تر سره ملتیا ولري
شړې لارې مسافر پیزي رازينا ولي شړې لارې مسافر پیزي رازينا
سر مګري وانده عمر مې ډېر ګران ده زی ژوند روان ده ستاپې ستا وانده لګاو خاندا شيرينې ستاپې ستا وانده
سرور دے زخم رنگ تور دے ٹول کلی کشور دے دام پتا پور دے نمستا پنوم رازینا دام پتا پور دے نمستا پنوم رازینا
زبت ملشم نساو دانا دمرا لری لری چانانا مگر ظالم
شمد سودان گمر لری لری جانا ہن مگر ظالمان گمر لری لری جانا ہن مگر ظالمان
د یار هم نا رازی نا اوخ کی تو یو ما د یار هم نا رازی نا جوڑ میں دنیا شی بچائی پکی کوما
شن سادر پسل کا چما سگر گدر تتلے ما خبر کا شن سادر پسل کا
شن سادر پسل کا چما سگر گدر لتلے ما خبر کا شن سادر پسل کا
تال او تال
پیغامونه خبری اتری سیمیز دودونه او سندری
سمان سیس کی غریبی دار